مخام اوه بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام خپریږي. د دې خپرونې کوربنه فریدا سیال ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دی چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کربی دا څرګندونې بیګا یوې خبرې غونډې ته وکړې او ویې ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. خو کربی یادونه وکړه چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2021 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او تر څنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په نغلو کې د لمریز انرژي د تولید د یوې پروژې د پرانیستو خبر ورکوي. د وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې دا پروژه د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په بیان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له قوله ویل شوي دي چې د دې پروژې د پرانیستو په غونډه کې ویلي نورې دا ډول پروژې به هم په راتلونکي کې پلی شي. افغانستان له کلونو راهیسې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی او اوس مهال خپله د اړتیا وړ برېښنا تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې خبرداری ورکړي چې که د اوکراین ټوټې کېدو ته اجازه ورکړل شي نو معنا به یې دا وي چې د نړۍ هیڅ هیواد خوندي نه دی. ښاغلی بایدن به په خپله نننۍ وینا کې چې ځینې برخې له مخکې خپرې شوي ووایي چې روسیا په دې باور ده چې نړۍ به بالاخره ستړي شي او د اوکراین د لاندې کولو اجازه به ورکړي، خو پرته له دې چې له عواقبو سره مخامخ شي. د بایدن د وینا متن زیاتوي چې نړیوال باید د دې بربند اشغال پر وړاندې ودرېږي څو دا خبره یقیني شي چې د سبا ورځې د احتمالي یرغلګرو مخه نیول کیږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي اوکراین په تیرو 3 میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. لویټ اوستن دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدینو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. ټاکل شوی د جرمني پرمشتاین لویه پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران ګډون وکړي. دا د رامشتاین د فارمټ 15مه غونډه ده، خو د اوکراین نوی دفاع وزیر لومړی ځل ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی ویلي دي چې د اوکراین د 13 میاشتنۍ جګړې د نویو لورو په لټه کې دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام دی، ز فريدا سيال پکې د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قرباني یو. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ځوانان کولای شي په ټولنیز ژوند کې د وړو او لویو موضوعاتو په اړه د اختلاف نظر لشتون سربیره توافق ته ورسیږي، او څنګه په ټولنیزو رسنیو کې کولای شو د ځوانانو ترمنځ د مختلفو موضوعاتو په اړه د نظرونو متقبل احترام رامنځته کړو. په دې موضوع بحث کوو له افغانستان د ننه او بهر سره ځوانان په پروګرام کې دي. له دوی به واورو چې دا مسایل څنګه حل کېدلای شي. را سره په پروګرام کې لیکوالو د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر غړي زلانور په هند کې افغان محصل هلال محبت ځوان فعال ریاض مقامزه او د پهنتون محصل رنا افغان را سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشه په خیر اغلی که زموږ ملمانه وسلی پایل به د لیکوالو او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر د غړي زلانور نه وکړو. اغلی نور تاسو ستړي مشه په خیر اغلی که پایل په دې پښتني وکړو چې دا نظرونو ته درناوی او دا چې د اختلاف سربیره په یو موضوع توافق تر رسیدل لکم ځای پایل کې دی شي. بله غلی زلاز مخک لري
سلامونه تاسو ټول ته هله دې روح زور خوشاله وياس او ډیر بخیر کومه قبول شم د دې موضوع په اړه ته وایم چې موږ دغه ځوانان په استلاک چې ځوان په هغه برخه د سمګو د چلنې چې سمګ د ټول ورته سترګې دی په اصطلاح او سمګ د ټول تامي وس ځوانانو ته دی او د دوی ډیر زیات مسؤلیتونه دي د ټولنې کې. دا یو موضوع باندې توافق تر رسیدل دا چې د دې آسان او ډیر سخت کار دی او بل سمګ ځوانان په اصطلاح یو بل درک نه لري چې دوی درکړي او بل دا چې دوی د یو بل نظر ته په هر صورت د هر چا خپل بین نظر دی د هر چا نظر ته باید احترام ولري او د هر چا نظر باید درکړي او فکر وکړي ورباندې د هر چا نظر باندې اته فکر کوم چې دغه درک یا هم دیو بل ته هغه نظرونو احترام سمونګه ډیر ستونزې حلولی شي. دا ځوانان کله چې هم سمونګه دغه ټولنیزې رسنۍ ګورو دي یو بل ته دغه کې د توهین یا د هغه مسیجونه چې هغه باید ونسي یا درک یا هغه پاتپرستی اصلا تیمی نوری دیر خبری دی چه مونگ نشو کبلی اتافق تا پری برسی خو زی فکر کبوما چه دا نظرون تا احترام دک در چا خبل نظر دی درک کبلی دیو بل او دغه هر مثلا څوک حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي خو په هیڅ صورت باید توهین او بې احترامي ونه شي. پرې سره کولای شي چې او البته صبر او حوصله موږ ډېرې ستونزې حلولی شي.
مننه کور ودان غلې زلا تاسو به تر وګرځم مقام ځای سپ تاسو ته راځم. په ټوله کې هغه څه چې د ځوانانو ترمنځ د نظر اختلاف موضوع را پورته کیږي د دې ځای دغه د خوانزي لسم دو لسن سنف یا پټوله کې کپانتون یاد کړو دغه دوروي چې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه کوي خبرې کوي او د دوی د مختلفو نظرونو نه کله کله داسې کیږي چې دوی ترمنځ توافق ته رامنځته نشي دوی توافق ته ونه رسیږي. ستاسو په ان باندې کله چې ځوانان غواړي په موضوع توافق وکړي زده کړه پکې څومره مهمه ده؟
د دې زیات مننه ویلې سیال تاسو لومړی غواړم چې تاسو ته هم دا څنګه د بحث نور ملمنو ته او د ازادې رادیو ټول قدمونه اوریدونکو ته خپلې نیکې هیله سلام علیکم. ډېره مننه چې دومره ډېره مهمه او حساسه موضوع مو ټاکلې ده. تاسو په خپله تبرع وګورئ چې په دغه اختلافات کې د ذکر کچا یا د ذکر رول څومره ده. کله چې موږ د نظر د اختلاف سربېره د توافق بحث کوو دوه خبرې راځي. یو دا موضوع چې آیا دغه دواړه لوري چې مثلا د یو بل سره د نظر اختلاف لري په ځای موجود دي او یو بل سره مثلا مناظره بحث کوي او کنه. بل داسې وضعیت هم دی چې مثلا زه مثلا د یو چا سره د نظر اختلاف لرم له یو ډلې سره له یو فکر سره له یو مکتب سره خو مقابل لوری نشته دی په دوړو حالاتو کې د اختلاف حلول به خپل پروسه لري. کله چې موږ مثلا دوړو لوري شتونه لري پاره کې مثلا د نظر اختلاف حلول کې یو دوړو لوري باید خغورنین نیول کو چې ترڅو د مسلې په اوم پوه شي او کولای شي چې یو بل تقینات وکړي. ځکه چې دا په هنه وای ډیر خلک بحث په جریان کې د دې پر ځای چې مثلا د مقابل لوري خبري ووري خپل خبري جوړي کله چې مقابل لوري غږیږي نو دا بل کس د دې پر ځای چې خبرو ته وښه ځان پرې پي کې کوشش کوي چې بل خبره جوړه کړي ذهن کې او حل کړي. مونږ چې کله د اختلاف خبره کوو چې اختلاف حلتون کې یو موضوع ډیره مهمه رقم پوهه ده یا د ذکر کمواله ده. ګوري کله چې اختلاف رامنځته کیږي په دې معنی چې زه په کوم خبرو پوهیږم زما معلومات کم دي، هغه کسره چې زه مثلا اختلاف لرم د هغه معلومات هم کم دي ځکه موږ یو بل سره اختلاف لرو. که چیرته زما پوهه او دغه پوهه یا دغه زده کړه زما زده کړه سره یو ځای شي بیا لاغه ورسته موږ وایو چې دغه معلومات بشپړ دي، اوس د تحلیل او د هغه د جزوی کولو یا د تجزیه کولو مرحله ده شروع کیږي. نو د زده کړې رول ډیر زیات دی، څومره چې مثلا په ځوانانو کې د پوهې کچه لوړیږي څومره چې دوی ډیر زده کړه کوي څومره چې دوی ډیره مطالعه کوي هغه اختلافات کمیږي. ځکه چې زه وایم کله چې مثلا دوه لوري دواړه خپل هغه معلومات سره شریک کړي نو دغه وخت تجزیه او تحلیل ته لاره هواریږي. د دې وروسته یو انسان په صحیح شکل پریکړه کولای شي چې زه په حق یم یا مقابل لوري په حق دی. که چیرته د زده کړو کچه کم وي یا د معلوماتو خلا موجود وي معلومات بشپړ نه وي نو انسان په خپل او معلوماتو باندې اعتقاد کوي په هغه باندې پریکړه کوي چې دی له ځان سره لري نه هغه معلومات چې مقابل لوري سره شته.
ما خمزه صاحب مخکل دین چې ادامه ورکړي په بخښنه سره دلته یو پوښتنه لرمه. که چیرې ځوانانو نه لږ موضوع دغه تجربه کارو کسانو ته یوسو دوی زیاتره په افغانستان کې مکمو کتلې وي زموږ ساسي پلرونه ډېر وخت تاسو شوي دي چې دوی تعلیم نه وي کړی خو یو مسله ډېره ښه درکوي ښه تحلیلي او سره په څنګ کې مقابل لوري سره ډېر ښه توافق ته رسیږي بیا هم فکر کوي چې په دغې مسایلو کې هم تعلیم مهم دی که نه دغه مقابل لوري په خبرو ځان پوهول مهم دی.
ډېره مهمه نقطه ده. ګوري ښه موږ وایو چې پوهه په خپله د تجربو ترلاسه کیږي، دا سمه ده چې مثلا موږ ډېری خپل مشران وینو چې مثلا د پوهې په برخه کې هغوی ممکن مکاتبو ته ډېر نه تللي پوهنتونو لوړې زده کړې نه کړي خو بیا هم کولای شي مثلا په ښه شکل سره مسایل حل کړي او په ښه شکل سره پریکړه وکړي د اختلافات له منځه یوسي. د دې یوازینی یو هغه اساسي علت دا دی چې البته مهم علت دا دی چې دوی تجربه لرلي او دوی وخت نه وهغه څه چې ځوانان لا نوي تجربه کړي دي وال له مخکې کلونه پخوا تجربه کړي وي نو دا په خپل هغه د دوی تجربې دي چې دوی پوهه کې زیاتوالی راغلی دی او له زیاتوالي وروسته دوی کولی شي ښه فیصله وکړي. دا په دې معنی چې د زده کړې رول ډېر زیات دی. البته نور ډېر علتونه شته چې اختلافات تو د رامنځته کېدو یا مثلا د اختلافاتو د موجودیت سبب کیږي چې له زده کړو یا د کمې پوهې وروسته موږ ضدیت هم راوستلی شو ځکه ځینې خلک ښه په دې پوهېږي چې مثلا قانې کوونکی ځواب مو ولري خو یو ډول ضدیت نیولې وي او هغه موضوع ته په اسانۍ غاړه نږدي. البته دا د ارواپوهنې له مخې هم یو ډېره مهمه موضوع ده. دې ته په غلګومان ایجاکولیشن وایي چې مثلا ځان په انتقاد ګوته نیول یا ځان ملامتول دا ډېره سخته وي. ارواپوهنه هم دا وایي خو کله چې تجربه ډېریږي پوهه ډېریږي او انسان په دې پوهېږي چې نه پوهېدل عیب نه دی بلکې یو اخلاقي دنده ده چې باید ترسره کړو او اعتراف اخلاقي دنده ده چې اعتراف یې نه پرېږدم نو بیا ورسته دا مسله حل کړي. موږ دا کله کوم ډېر مهمه ده چې د مشرانو خبره کوو پاره کې دا غوي تجربه هم ډېره مهمه ده.
مننه کور ودان مقام ځای سپ تاسو بیر تر وګرزو. هلال محبت هم را سره خبرونه کې وصل شوی. هلال سپ تاسو مستړي مشه په خیر راغلی. مقام ځای سپ یادونه وکړه په زینو مسایلو کې زدیت یا د مقابل لوري خبره ته غاړه نه کې خدل که اوس مال افغانستان کې ګورو زیاتره د ځوانان دي چې هغه کز د کړی کړی ویم د زده کړو کښې کم وی یا د مطالعه کښې کم وی خو په خپل نظر باندې کلک کول ولاړ وی یا نظر غلط وی یا کوم ستونزه پکې وی خو ورنتیری غنو کتیری کې بیا داس یو ډول د شرم احساس کوي چې ولاده خو غلط و په داس شرایطو کې چې یو ځوان او سی یو هغه په دې پویږم چې غلط ده څنګه کېدای شي چې دا داسې ډول باندې د خپل خبره بیرته راسم کړي، خپل نظر راسم کړي، چونې شخصیت ته په ټولنه کې تاوان ورسیږي، ځکه چې په یو خبره ډېر تاکید کول، په هغې ودرېدل، ضد کول او وروسته له هغې نه تېرېدل یو ډول زیان ده چې هم د دې زیان او د دې تاوان مخه ونیسي، او هم ورسره هغه توافق چې دا باید نورو کسانو سره ورته پرې ورسیږي هغه ته ورسیږي.
سلامونه مونږه تاسو ته هم دارنګ ملګرو مېلمنو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته خلک د شروع جوړ باسي لکه مخکې چې دا ملګرو یا یادونه وکړه دا نو زما نظر هم دی سره یو شان دی، ځکه کله چې د علم سطح ټیټه وي او علم دومره نه وي همدارنګه تجربه ونه لري کنه، نو موږ دا کولی شو چې مطلب یو بل چا باندې انتقاد وکړو، هغې ته ووایو چې مطلب ته په غلطه یو زه صحیح او کله چې د چا علم سیوا وي نو هغه کولی شي چې یو چا ته لاجیک جواب ورکړي او همدارنګ هغې ته یو داسې جواب ورکړي چې هغه پوه شي. نو بالکل په افغانستان کې مطلب ډېر زیاتې دا تاسو دا رسنۍ وګورئ، ډېر د پوسټونه په فیسبوک کې دي، ټویټر باندې کېږي، همدارنګه په انسټاګرام باندې کېږي. نو مهمه دا ده چې کله د یو چا په باره کې د یو چا پوسټ کېږي، موږ باید د هغې په باره کې ډایرکټ داسې داسې فیصله ونه کړو چې مطلب دا انسان غلط دی، دا پوسټ کړی دی، باید هغې هغه باید موږ وګورو، ډېر هغې نه باید موږ باید هغې په باره کې تصمیم ونیسو چې مطلب دغه کس دغه پوسټ کړی، دغه لیکنه کړې ده، نو باید موږ جواب ورکړو. بلکې موږ په خصوصا په افغانستان اتباعو کې یو مشکل دا دی چې موږ لکه مخکې چا خورکۍ ته اشاره وکړه، موږ صبر نه شو کولای، درک نه شو کولای، نو زموږ یو مشکل دغه دی. نو که دلته تاسو د نورو هیوادونو دغه وګورئ، خصوصا ځوانان وګورئ، دوی که لیکنه کوي یا مطلب یو په موضوع باندې بحث کوي، دوی ډېر نارمل بحث کوي، د سیریس پکې کېږي نه، او ډېر یو لکه د فرینډشپ حساب باندې دوی بحث کوي، بیسي په دا معلومات نه کېږي چې دوی په موضوع باندې بحث کوي، ځکه هغه صبر کوي، هغه وسیله کوي، یو درک کوي چې مطلب دغه کس ما سوال کړی په دغه موضوع باندې ما سره بحث کوي، هغه ډېر نارمل خبره کوي. او بل په دې کې غټ رول دا لوبوي چې مطلب سایل هم باید ډېر سیوا وي، تا باید ډېر سټډي کړي وي، تا سره باید ډېر زیات نالج وي. نو زما په نظر همدغه شیان همدغه نقاط دي چې مطلب دغه تا ولري نو ته کولی شي چې مطلب د یو چا مشکل وي، هغې ته مطلب ته ووایه چې ستا دغه مشکل دی، دغه دغه حل لاره ده. او بل داسې دی چې لکه په افغانستان کې هیڅکله مطلب دا څوک نه اخلي، ځان ټیپ نه راولي، ځکه په افغانستان کې هر څوک چې همدا ځای ما، نو دا داسې اشخاص باید مطلب دغه حرکت ونه کړي، ځکه چې ته پوهېږي چې مطلب زما غلطین ده او غلطین په ځان نه اخلي، هیڅوک هم ځان ته نه وایي چې زما علامت یم او ته صحیح.
محمد صاحب دلته ستونزه چیرته ده چې زیاتره افغان ځوانان دا مثلا نه مني، چې دوی که یو مسله کې په حق نه وي، ولې د دې جرأت نشي کولای چې وایي د دې مسله کې په حق نه یم او مقابل لوری مې په حق ده؟
دلته ښکاره خبره ده په افغاني ټولنه کې مشکل دا دی چې هلته د علم ساتنه دومره سیوا نه ده. اوس افغانستان کې ګوره کنه، اوس په افغانستان کې موږ صرف مکتب 12 کاله مکتب لرو، همدارنګ 4 کاله فاکولټا د بچلر کېږي، بل د ماسټري برنامه هلته نشته دی، د پی ایچ ډی برنامه نشته دی، همداسې وکیل برنامه نشته دی. نو کله چې دغه برنامه نه وي، هیڅکله نه انسان نشي کولی چې خپل هغه ایجوکیشن لیول هاي کړي. کله چې ایجوکیشن لیول نه هاي کېږي، دا دی باندې دلالت کوي چې مطلب ته پوسټ کې اچا سره باس کې هغه تر ته په منطق باندې نشي تللی، ځکه ساده علم دغه چې دی لیول چې دی دا ټیټ دی. کله چې د علم لکه د ګورو مخکې اشاره وکړه، کله چې د علم ساسي واوی ته کولای شي چې تر په منطق باندې خبرې وکړي، کته یو چې ته غلطیم لري، غواکد غلطیم لري، اتی لري، تاسو ول سره به کولای شي چې هات ته ورسیږي. مګر کله چې په لکه د افغانستان په ټولو نه به مون خبرې کوي چې په افغانستان کې علم ساته ډیره ټیټه ده، نو کله چې یو کس یا بچا سره باس کوي په موضوع باندې، یا مطلب یو لیکنه کړې وي، هغه خپل ځان نه ملامت وي، مګر که چېرته دا لوړې ذکر ولري، دا به پوهېږي چې مطلب دا غلطي زما ده، به کولی شي ته چې بالکل دا غلطي زما ده، ما واخله. نو د مشکل دغه د علم هلته نشته دی، لوړې ذکر نشته دی.
مننه مننه محبت سب تاسو بیر سره وګرځو زالا جانې تاسو ته راځم که تاسو راته وای د وینجلې په صفات باندې دا ډېر عامه ده چې په افغاني کورنیو کې کله کله پیښیږي چې تاسو د یوې موضوع په اړه باندې کوشش کوئ خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ، لکه زیاتره افغان نجونې مخکې لیدې چې طالبان راشي دوی سره چې موږ خبرې کړي دوی ویل چې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې دوی زده کړو ته پرېږدي، حتی مکتب ته یا لوړو زده کړو ته پرېږدي، دا ورته ډېره ستونزمنه مسله وه. تاسو یوې نجلۍ یاستې، حتماً له داسې یو دورې نه به تېرې شوي یاستې، یا به یې تجربه لري، یا به مو د بل چا کیسې اورېدلې وي. په ټوله کې ولې یوې نجلۍ ته دا ستونزمنه وي چې خپله کورنۍ په دغې مسله باندې قانع کړي؟ دلته د نظرونو تفاوت چیرته وي، او ولې کورنۍ زړه نښه کوي د یوې نجلۍ چې هغه په داسې یو مرحله کې وي چې باید زده کړې وکړي، په اسانه ورته غاړه نه ورکوي؟ زلا جانې لږ مو غږ لوړ کړئ چې ستاسې غږ ډېر ټیټ راځي.
اوس مې غږ صحیح شو؟
اوس هم شو، مننه.
اوکی، که چیرې موږ دغه د فکرونو اختلاف ته راشو، او که چیرې موږ دغه نه درک کول ته راشو، نو دغه یو څو دلایل دي چې ورونو ورته اشاره وکړه. او یو بله مهم خبره دا ده چې زمونږ ټولنه یو ډول دغه تشددي ټولنه ورته ویلی شم، او دغه د نظر کولو مسله څه داسې ده چې زمونږ دغه د ډېر وخت راهیسې دوامداره ده. مثلا زمونږ ټولنه داسې ډېر زیاته په تیارو کې او فیصله په جنګ او په دغه کې پاتې شوې ده. د یوې نجلۍ درک خو بیا ډېر زیات سخت دی، حتی مونږ هغه ځوانان چې دي هغوی سره استبداد یا تشدد کیږي، په اصطلاح نه در کیږي. او بیا د یوې جمعي زده کړو ته لیږل او هغې باندې زده کړې کول چې زمونږ ډېرې کورنۍ ورسره خلاف دي، او دغه زه د نه درک مسله هم ګڼم، او ځینې نورې مسایل هم دي چې زمونږ نجونې ورسره مخامخ دي. مثلا دغه فولکلوریک او دغه د کلتوري محدودیتونه دي چې زمونږ په ټولنه کې لا شته، او زمونږ د ټولنې هغه علمي کچه ده چې هغه ډېره زیاته ټیټه ده. او دوی مثلا په چیرې زه دا وایم چې یو چیرې ما لوستي وو د مونږ له ازادۍ ډارېږو، که نه ځکه ازادي ډېر مسؤلیتونه لري. نو زمونږ ټولنه چې هماغه په تیرو او په لنډ فکرونو او دغه جاهلیت کې تر ډېره وخت پاتې شوې ده، نو زه فکر کوم بیا چې دوی د علم طرف ته او بیا د یوې ښه د پرمختګ په داسې ټولنه کې او د علم او ښوونځي او پوهنتون ته لېږل دغه ډېر سخت کار دی، چې دې کار ته زمونږ لکه زمونږ غوندې خلک چې په اصطلاح ځوانان او لوستې کسان دي چې ډېر زیاته تمه ده او د ټولنې سترګې دي دوی ته. دلیل یې دا دی چې اول خو زمونږ مشران که په اصطلاح زه یاد کړمه، نو هغوی چې دي لکه عمر یې ډېر شوی دی، نو څه وایمه چې هغوی به اوس لومړني چې درک کړي، یا په اصطلاح مثلا هغه بیا چې ځوانانو سره دوی حوصله هم لري، صبر هم لري، او کولی شي چې ډار کم کړي. نو زه فکر کوم چې دوی باید مونږ باید یو توافق ته سره ورسېږو، او مونږ باید دغه مسله او د علم مسله باید سره راسم کړو. زه د دې دوه د یو خو تشدد دی، او بل د علم کچه ده چې هغه چېرته ده زمونږ په ټولنه کې، او لا هم مونږ په محدودیتونو کې یو، او زمونږ د فکر سطح دومره نه ده لوړه چې مونږ ښځه په کار کې او په زده کړه کې وګورو. موږ همیشه دغه ښځه په کور کې، په پاکولو کې، په خدمت کولو کې لیدلې ده، که نه نو دومره لوړ فکر چې دی هغه بیا سخت وي چې ته یوه ښځه په کار کې یا په دند کې یا په زده کړه کې وګوري. دغه درک بیا زمونږ له سویې اوچتوي، نو دغه دلیل دی چې زمونږ ټولنه نشي کولی چې یوه نجلۍ درک کړي او د دې هیلې وګوري.
مننه کور ودان غلی زلا مقامزه سیب لتاسی با مو پختم بیا با رنا جانی توار شو که دزوانانو برخی تیرا شو پر طوله که ځوانان چې دغه عامه مجلسونه کوي، مازیګر کې راټولې یو بل سره کیسې کوي، یا که په فیسبوک یا ټویټر کې دوی یو موضوع چای ور باندې بحثونه کوي، کله کله داسې کیږي چې د دوی ترمنځ دغه بحث نه یوازې لفظي شخړې، بلکې یو لوی جنګ ورنه بدلېږي، او حتا بدل فازي او بل د کاري په ټول کې څومره اړتیا ده دغه باسونه چې کیږي دغه راټولې دي نشي د ځوانانو لخوا کیږي حتمن دا د پټولنې په پرمختګ کې رول لري ام په هوی کې رول لري څومره مهمه ده چې په هغه هدف باندې چې دغه ناست تر سره کیږي ډیر تمرکز وشي او د ارتباطاتو رامنځته کول لپاره د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره او همدارنګه دا چې کچیرته اختلاف رامنځته شي د دریم ګړي رول څومره مهم ده.
ډیر زیات مننه اغلی سیال. دا ګوري هم چې کله د نظر د اختلاف بحث کوو په دې کې موږ درې ډول اختلافات لرو. یو موضوع یو ډول اختلاف دا چې دوه لوري په ناسمې زه غواړم یو څه ډیر ساده مثال ورکړم چې دا خبره لږ ډیره واضح شي. هغه نظر اختلاف چې مثلا دوه لوري په ناسمې هغه دا چې مثلا یو څوک وایي چې اسمان په ابي رنگ کې بل وایي نشین دی خو یو درمګړی راځي وایي نه بالکل اسمان شته نه بلکې دا موږ فضا ده چې وینو. مثلا دا دوه لوري په ناسمو یو درمګړی راغی دا مسله حل کړله. یو ډول بل موږ اختلاف لرو چې هغه دوه لوري په سمې ګوري د ریاضیات او د ساينس موضوع دی لکه چې مثلا دوه جمع دوه څلور هر څه ته څلور دی او کله چې د ټولنیزو بحثونو خبره راځي د ټولنیزو موضوعاتو خبره راځي نو هلته حتمن دا چې موضوعات هم شته چې دوه لوري په سمې. مثلا زه یو ډیر عادي مثال وایم چې ګوري چې مثلا قران کریم سپیشل کتاب دی او یو بل څه ګوینه چې قران کریم پاک کتاب دی د دوه معنا یو د مفهوم یو د فقره دغه د افهام او تفهیم او د یو د بل په حوالو وسیله کمزوري ده او دغه اختلاف هم تشوي او دریم ډول د اختلاف چې د هغه بیا یو لور سم یو بل ناسم دي. دغه موضوع د بشیل دی او دغه موضوع کې بحث ډیر مهم ده ځکه کله چې یو لور په سم یو بل ناسم دي په دې کې یعنی د مقابل لور قانع کول یا بل د قناعت ورکول دا منصر ازي ترسو دغه کس چې بناسمه دی هغه پسند شي. اوس دغه موضوع ته راځو چې درمګړي رول څومره مهم دی او ولې به درمګړي مداخله وکړي. ګوري کله چې موږ بعض د زمونږ د ټولنې کو دا وهانو کو په دې کې دا واقعیت دی چې موږ ورکتوب نه لکشتې توبه په داسې شکل روزل شوی یو چې ملامتي باید را نه وړو. موږ ډیره وخت داسې خبرې په خپل کورنۍ کې او لمشنتوب په مکتب کې په نور ځایونو کې چې یعنی هیڅ ډول باید ځان ملامت را نه وړو. نو په دې صورت کې چې دواړه خلک د یا دواړه ځوانان چې د یوې ټولنې په یو جامع کې لوي شي یو ډول کلتوري اړیکې ولري نو حتمًا توی ده چې دواړه مثلا دا ډول فکر لري چې باید ملامت نشي. نو اکثرا د عمدي وجه نه چې دواړه داسې یو ډول ضد نیولې چې نه غواړي مثلا کمرې شي نه غواړي خپل خبر نه پشاشي دغه اختلافات را مستکیږي. په دې کې د درمګړي رول ډیر زیات مهم دی. البته دا خبره په دې شکل مهمه ده چې د درمګړي رول هغه وخت ډیر مهم کیږي چې کله بحث جنجال ته وځي او مثلا بحث بلې ناوړې پایلې لري ته ځي. کله ناکله دا څنګه کیږي چې مثلا د دوړو د بحث په منځ کې د درمګړي معلومات د دوړو ته یو لار پرانیږي لکه هغه اختلاف چې ما ویل دوړو دوری په ناسمه وي او درمګړی راځي او بل نظر وایي د دوړو کوي چې مثلا زم مختیم په غلطه معلوم قانی کیږي د درمګړی خبره ته ممکن کې غلط یم دوی غاړه کیږي په خپل خبره نه پښا کیږي او د مقابل لوی خبره هیڅ کله نه مني. نو په دغه صورت کې ډیر مهمه ده بلکې چې ته مثلا درمګړی په دغه شکل خزاوت کوي چې څوک په سم ده څوک په ناو سم ده د خپل د دې سبب کیږي چې دوی اختلافات په یوه یو ډول لمزه لاړ شي کچې ته دوه د بحث جانبین یو بل ته وایي ته ملامت یې ته نه پیږي په دې صورت کې ممکن یو بل سره شخړه وکړي خو کله درمګړی یو کس وایي چې نه احمد یا محمود استا خبره ناسمه او د فلاني خبره دقیقه ده او زه چې څومره معلومات لرم نو په دې صورت کې دا اختلاف له منځه تللی شي. نو درمګړی رول ډېر مهم
دی. مننه کوم دا ځان دی اوسې رڼا افغان ته هم خره غلا سویم ستړي مشي رڼا جانې کې تاسو سره په دې اړه باندې وایي تاسو چې د پانتون محصول وي او د چوس پانتون نه باندې په کور کې نه استي استي خو کپ دې اړه ته وایي چې زینو دوستانو مخ کې اشاره وکړه چې درک او یاد چې صبر کول مقابل لوري ته چې توافق رامنځته شي د نظرونو اختلاف سربېره بیا هم تاسو به پانتون کې دا تجربه کړی په ځنګړ ډول کله چې له استاد نه شکایت لري او ټولې ادارې ته ځي یا نمائنده لګي چې تاسو شکایت ویسي په ټوله کې تاسو ترمنځ کله پانتون کې سره ته وکی څومره په یو موضوع د اختلاف سربیره بیا هم توافق را منځته کیدای شو او هغه یو هدف مو ټاکلی و که هغه هر څه و لکه د استاد نه مضمون اخیستل یا صنف لپاره تقسیم اوقات بدلول یا هر موضوع کوه څومره ورته رسیدلی یاستئ؟
سلامونه تاسو ته سیال صاحب او ټولو اوریدونکو ته سلام، مننه ډیره زیاته. زه به ستاسو د سوال جواب داسې کومه چې لکه د پانتون کومه دوره چې وه او په هغې کې واقعیت چې ټول ځوانان وو او د ټولو نظرونه فرق کول او هر نفر کوشش کړی و مکتب ویلی و آمادګي ویلی و او بالاخره ځان یې چې کوم هدف یې درلودلی یا کوم رشته یې څه غوښتله هغې ته ځان رسولی و. نو هر نفر به ځان هوښیار هم کوه او تعلیم یافته او د هغې تر څنګ ځان د خپل کور کورنۍ هغه اتل یا قهرمان حسابو. نو په دې حساب باندې په سم کې واقعیت چې اختلافات هم ډېر زیات وو، خو زه که څه هم د ځان صفت درته نه کوم خو ډېر زیات کوشش به مې چې کوه دې ته به مې کوه چې په داسې یو شرایطو کې چې زمونږ میندې زمونږ مشرانو ونه سو کړی چې درس ووایي فلحال زمونږ دپاره یو زمینه مساعده ده. مونږ باید دغه اختلافات رامنځته نه کړو، کوم اختلافات چې د غرور د وجې نه دي یا هم د قوم پرستۍ د وجې نه دي یا هم دا چې ما په شخصي مکتب کې درس ولوستلی ده یا هم تا چې په دولتي کې لوستلی یا زه چې پیسه داره یم او په ما ډېر مصرف کېږي او په تا کم مصرف کېږي، د دې شیانو نه به راتیر شو. څه چې زمونږ هدف ته یو څه زده کول دي دې ته همیشه ما کوشش کړی ده او هغه استاد مو انتخاب کړی ده کوم استاد چې مونږ ته مفهوم راکوی. سو زمونږ داسې ډېر زیات استادان وو چې شاګردان ورسره مشکل درلودل، لکه هغوی به جدیت به غوره کوو او ما بیا جدي استادان ډېر زیات خوښېدل. د دې په خاطر چې جدي استاد په شاګرد باندې جدیت کوي، مګم په زړه کې همیشه چې انسان وای یو نفر چې جدیت کوي او مقابل لوری داسې فکر کوي چې هغه به په زړه کې څه رحم ونه لري، خو برعکس مهربان انسان د روانشناسۍ د اړخه وایي چې واقعا ډېر زیات مهربان انسان دی. نو ما دا مهربان استادان چې وو دا به دومره به هغه نه کولو، یعنې په شاګرد باندې به دومره کوشش نه کولو، شاګرد به درس نه ویلي، جدي استادان مې ډېر زیات خوښېده.
دقیقا رڼا جان، زما پوښتنه هم دا ده که داسې رالنډه یې کړی راته کم دغې برخې ته تم شو، ځینو محصلینو داسې استادان خوښول، ځینو نه خوښول، استاسو چې ځینو لکه غوښتل ځینو نه غوښتل، دغه هدف لپاره چې دا استاد وساتئ یا یې لرې کړئ، څه مو کول چې بالاخره توافق ته ورسیږي او یو ښه استاد ځان ته وساتئ په صنف کې؟
مونږ ډېری وخت چې په څوم کې کله به مونږ پنځه نفره وو نو مونږ لس نفرو به توافق درلودلو او باقي مانده پنځلس نفرو به توافق نه درلودلو. نو مونږ به ډېر زیات په خپلو منځو کې لکه د اول نمرې څخه یا د نماینده څخه به مونږ کار واخیستو، یا هغه نفر چې په څوم کې به وقت ډېر زیات احترام وړ به وو یا هم چې ډېر به ورسره صمیمیت وو د هغې د به مونږ کار اخیسته. خو ډېری وخت تاسو په خپله هم پوهېږي رایې هغې طرف ته کېږي کوم طرف ته چې ډېر کسان وي. نو بیا چې کله به مونږ توافق ته ونه رسېدو، ځکه چې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو دوره تېره شوه، داسې یو حالت تېر شو که ډیموکراسي وه یا د درس او د تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې وي، خو مګم داسې یو ډیموکراسي رامنځته شوې وه چې هر نفر خودخواه و، هر نفر یعنی خود اختیار او داسې اختیار دغسې یو غرور یا دغسې یو حالت کې وو که نه چې بل چا ته د اهمیت نه ورکولو. د دې مونږ مجبورېدلو چې د تدریسي معینیت څخه مرسته واخلو یا د رئیس څخه مرسته واخلو یا د داسې یو استاد څخه مونږ مرسته واخلو چې مثلا زمونږ د جنسه د مونږ ډېری وخت چې نجونې وو د یو زنانه استاد څخه به مو مرسته وغوښته چې هغه مونږ ته لږ ښه مثلا ښه نظریه به راکړي، مونږ سره به مرسته وکړي، یا د سړیانو د برخې نه د نارینهو د برخې نه دغسې یو استاد به مو غوره کړو چې د هغې سره به مونږ واقعیت دغه خپله خبره شریکولی.
یعنې درېیم ګړی مو منځ سره وړه. ډېره مننه کور ودان. ښاغلی هلال، که تاسې راته ووایې رڼا جانې ځینې موضوعاتو ته اشاره وکړه چې ځینې کسان کېدای شي تاسې دا وضعیت کتلی وي، هغوی چې یو څه په ټولنیز لحاظ په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي یا په ښځې کې تعلیم کړی وي یا د نورو کسانو نه چې په ډېر مصرف باندې تعلیم کړی وي، کله کله داسې کیږي چې د خپلې غلطې خبرې سره په هغه کس باندې بریا ترلاسه کوي چې هغه په حق وي. په دغه ډول شرایطو کې څه کول پکار دي او هغو کسانو ته چې د داس یو خلکو نظر منی یا ورسره توافق کی یا ورسره خک کی لکه مونږ په افغانستان کې پتیر اوس کې مثالونه ګورو د دې لپاره څه کول په کار دی او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي؟
دا خور ډیر خصه خبرو ته اشاره وکړه. بالکل دا 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 سه پیخ من سره مشوي دي چې مطلب په کلاسونو کې بو ځینې به ویل چې ما دا وسار نه خوښيږي یا مطلب په دا موضوع زموږ مشکل دي. نو موږ هم دا څه کول دا کلاس به موږ ډیوایډ کول او په دوو برخو چې مطلب څوک دا وسار نه خوشاله دي یا مطلب دا سیریز وسار دا چې دی نارمل مطلب لهجه موږ سره کوي نو به موږ هم دا څه دا رائے به ماخسته چې مطلب ته کوم وسار خوخه دا سیری داخلي یا دا نارمل وساسه خوخيږي نو هغه څه چې لانجی به جوړېدلې بس ختمون به یو بل سره بيخي هغه د کلاس نه بهر ډیر سیری وکړو چې مطلب ته ملامت یو موږ صحیح اس یا تاسو ملامت اوسئ ته موږ صحیح اسو پندر څه ډیر شړې بار راتللې مې اس کې بیا ما هغه بچي بس به موږ نه افشن ورکو چې موږ کوم طرف ته وسلار شو دای موږ نه منو موږ دای نه منو بیا ما هغه چې مطلب موږ ادارې ته لاړو نو ادارې ته به موږ خبره ورسول ادارې کې باص موږ شو بس به به موږ ته وساده ولګو یا په اداره کې به بس زموږ په موضوع باندې باص شو چې مطلب د غدریمګړې کساس وخلی او دغه چې سنبر تاسو وي هغه قبول کړي او مهمه خبره دا ده چې مطلب په دغه وخت کې څوک دا ونه وي چې زما تعلیم سطح سي واده یا ما نوړي ذکر زیاتې کړي دی او تا کم کړي یا علم ته کم دی یا ساده منطق دلیل چې دا په ځینې د صحیح ما په دغه وخت کې بس صبر او فعلینه کار واخلې شو په دغه وخت وبل
هلال صاحب برعکس بیا کله کله داسې کېږي چې هغوی چې مثلا پیو ښه پانتون کې تعلیم کړی وي که پوهېږي که نه پوهېږي یا ما مخکې مې یادونه وکړه په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي دغې خبره منل کېږي که څه هم هغه حق نه وي په یو موضوع کې خو هغوی چې لکه په دولتي مکتب یې ویلی وي دولتي پوهنتون یې ویلی وي یا په ډېر کشفشي ځایانو کې درس نه وي ویلی د هغه نظریه چې واقعا ښه خبره وي د معقوله خبره وي هغه نه منل کېږي اوس چې دا شرایط له منځه یوړل شي او بالاخره هغه حق خپل ځای ونیسي څه ورته کول پکار دي؟
بالکل دا مشکل شته چې یو کس په هغه پرایویټ یونیورسيټي نو ډیګری نه کړی وي ډیګری کړی وي یا مطلب پرایویټ سکول دی ویلی وي او همدارنګه یو سړی په ډیرو خواري کې چې هغه ګورنمنت یونیورسيټي نه یا ګورنمنت سکول نه هغه پاره شوی وي او مشکل دلته دا دی مهم دلته نه دی چې مطلب پلانکی د شخصي پانتون نه دا ډیګری کپی پورا کړی دا دی دا سوې د دولتي نه پورا کړی مهم دلته دا دی منطق او دلیل دلته استعداد مهم دی چې مطلب تا کې څومره استعداد د کاغذ دولتي وی کاغذ شخصي وی کله چې شخص کې کوالټي وی استعداد وی باید داغي خبره والو او ورول شي نو مهمه ده نه چې یو کس د تعلیم په پیسو باندې کړي او د های یونیورسيټي نه کړي وی مهمه ده نه مهمه ده چې ته یو چا سره باس کې تقینات ورکی دا غستا منطق ساده خبره په منطقي وو چې په دلیل باندې بلا ولاړ وو چې نو مهمه ده نه چې یو شخص چې د دولتي پانتون ویل یا شخصي پانتون ویل مهمه منطق او دلیل دا بحث دی چې مطلب په چا سره رسنګ بحث کې کله چې بحث صحیح وي باید هر څه سره تن کې دي زد پریک دي او صبر دی وکي او دا غیا خبره دی ومني دغه چې دغه وخت مشکل دی چې مطلب زیاتره خلک وایي چې مطلب یو کس همیشه خپل ځان باندې زیات دغه کوي چې مطلب زه خيارې ما زمایي لم زیات دي زماداري ده نه نه دا پریک دا ضرور نه دی مهمه دا چې تبې ځان کې کوالټي ولري دومره ته مطلب کله چې خبره کې به ستا خبره په منطق او په جرید باندې برابر وږي
منه نه کور ودا مقام ځای سه کتا سیم دغه پښتنې ته ځواب راکړي چې زیاتره هغه کسان چې ټولنیز مقام لري پیسې لري اقتصاد لري بیا هم دوی خپل خبره په څوکې کې نه یو هغوی چې د پوهې سرویره ښه منطق وړاندې کوي خبرې نه منل کېږي حل لار ورته څه ده؟
ډېره مننه اغلی صاحب ډېره مهمه پوښتنه ده. یو خو ډېره مهمه خبره دا ده چې کله چې د عامه خلکو یا د ټولو خلکو د پوهې کچه لوړېږي دغه مشکل په خپله ورو حل کېږي ځکه زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک دغه د تحصیل لاندې دغې مسلې ته ګوري مثلا څوک په سمه ده دې ته ګوري چې دا خبرې د چا له خولې وځي یعنی د خبرې ته د اهمیت ورکولو په ځای دوی شخص ته اهمیت ورکوي کله چې عامه پوهاوی دی کی په ټوله کې د ټولنې د وګړو د پوهې کچه لوړیږي، دوی هیڅ کلم دغه سی پریکړه نشي کولای چې دوی د خبرې د منطق پر ځای د شخص لیدلوری وګوري او د شخص په طرف وګوري چې شخص څوک دی. یو خبره خو دا چې په عمومي کې د ټولو خلکو یا په ټوله کې د پوهې کچه په وطن کې د خلکو لوړه شي، دا مشکل ورو په خپل حل کیږي. بل خبره دا ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو مسؤلیت ډیر زیات دی، چې مثلا هغه وګړي هغه ځوانان چې په دې اړه معلومات لري او پوهیږي باید دغه ډول لیکنې او ژباړې وکړي ترڅو خلکو ته ذهنیت جوړ کړي چې هیڅ کلم د چا خبرې کارواله په دې نه ده چې هغه په کوم موقف کې، بلکې دا په دلیل دی، دا په منطق دی. بل باید هیڅ کلم د دلیل یا مثلا د خبرې د کارواله معیار دا نه وي چې چا چیرته پونتل لسته، بلکې معیار باید دا وي چې د چا خبره څومره سمه ده او څومره په اصول او په طرز او طریقه برابر ده. بل کله چې انسانان په خپل ویښ وجدان ولري، تاسو باور وکړئ دا یعنی ډیره لویه مسله ده که موږ جدي وګړو، ځکه چې یو څوک چې په ښه پوهیږي چې مثلا دا کس ملامت دی یا دا خبره سمه نه ده، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه په یو ښه ټولنیز موقف کې دی، یو ښه وضعیت کې دی، دا خبره سمه ګڼي، هغه حتماً د خپل وجدان او د دننه نظریږي. نو کله چې د انسانانو پوهې کچه لوړیږي او دا ومني چې مثلا هیڅوک له هیڅ چا برتر نه دی، په خپل دغه مشکل حل کیږي. نو زما په نظر تر ډیره بیا هم تکیه په پوهې کیږي، کله چې هم ذهنیتونه جوړ شي دغه مشکل حل کیږي. راځي
مننه کور ودان رانا جانې که تاسې ته راشو، کله چې دوه نفر خبرې کوي یو غواړي چې یو موضوع باندې توافق ته ورسیږي، د ژوندۍ او مثالونو وړاندې کول څومره ضرور دی په دې خبره اترو کې؟
لکه د مثال په توګه کوم ژوندۍ مسایل؟
مثلا دوه کسان خبرې کوي او د دې لپاره چې خپله خبره سمه واضح کړي او کولی شي مقابل لوري ته ورسوي، یو مثال وړاندې کوي یا وایي لکه تاسې خپل د صنف یو مثال موږ ته وویلې چې کله موږ توافق نه شو کولی ادارې ته تللو، د داسې مثالونو ورکول په خبرو اترو کې څومره مقابل لوری کولی شي اغیزمن کړي او هغه څوک چې ښه منطق وایي ښه دلیل وایي څومره د هغې په خبرو باندې دا اغیزمن تمامېدای شي؟
زما خپل شخصي نظر چې کوم ده، لکه مخکې دوستانو هم یادونه وکړله چې دغه ذهنیت ډېر زیات مهم ده، زه هم په همدې نظر یم چې ذهنیت ډېر زیات مهم دی. او بل یو څه چې دي هغه باور ده، یو انسان چې کله په جامعه کې د انسانانو سره ښه رفتار ولري په هغې باندې هر سړی باور کوي د هغې په خبرو باندې. ما مخکې چې دا خبره کومه یادونه وکړه چې مثلا دوی چې په ښه مکتبونو کې یا په ښه پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي یا په ښه مقام کې وي که نه، د دوی خبره منه کېږي. هدف مې دا نه و چې مثلا د دوی خبره به ډېره زیات ومنی شي، البته موږ په تېره دوره کې دغه شیان ډېر تجربه کړی دي. خبره دا ده چې دوی یو رقم دغه سي ځان خایي چې مثلا زه په خپل پوزیشن کې یم زما بډیر منای کیږي، خو مګم ته چې دوی په دې باندې قناعت کوي چې مثلا زه په خپل پوزیشن کې زما خبر بډیر منای شي، دا څه خبره نه ده. چې دوی په خپل پښتون کې هم درس ولې مکتب کې هم درس ولې، دا هم دوی لپاره څه ګټه نه کوي، ځکه چې دوی په هوا یا دوی نظریات ډیر زیات مهم دي. بل دا چې په دې حکومت کې مونږ درلودل چې هر نفر په واسطه باندې پاسنات باندې مختلف د دې په خاطر دوی داسې یو نظر غونډې کې درلودو، خو مګم نن نو وخت کې چې یا په نن سبا دغه کوم ماحول چې موږ ګورو کنه چې موږ باید ځوانان د پاره کار وکړو او موږ باید دغه اما په هوای چې کوم دا باید رامنځته تر څو چې دغه د ځوانانو د ذهنیت چې کوم دا بدل شوی ده یا هم چې بدلون ورته ورکو پر راتلونکي کې، د دې لپاره د اما په هوای وقت ډېر زیات مهم ده. او د مکتب کومه دوره چې د دوی لپاره زیات مهم ده، د پانتون دوره دوی لپاره ډیره زیات مهمه ده. او زما په نظر دغه باور درلودل او په خپلو خبرو کې د خپلو تجربیاتو نه استفاده کول او په خپلو سترګو باندې هغه حقیقتونه چې په سترګو باندې لیدلي دي، هغه عبرتونه چې اخیستلي دي، د هغو حادثو ویل دوی لپاره زما په نظر چې دوی لپاره دغه د توافق سبب کیدای شي.
مننه کور ودان. هلال صاحب که تاسې راته ووایئ، کله چې دوه کسان خبرې کوي یا درېمګړی منځته راځي او په یو موضوع باندې چې غواړي د دوه کسانو ترمنځ توافق رامنځته کړي، څومره کیدای شي د دوی لپاره دغه موضوع ارتباط داسې یو فضا رامنځته شي چې دوی وکولی شي بغیر لدې نه چې ویره ورسره وي چې د دوی دا کوم خبرې چې کوي یا کوم موضوع چې بیانوي او کوم دلیل او منطق چې وایي لاغې نه سو استفاده ونه شي.
ګوره لکه زه داسې پیښې ډېر زیات پیدا کېږي که نه، لکه څو موده مخکې ما خپل یو ملګري سره وکتل چې زه په موضوع باندې لاړ شم، نو هغې ما سره نه منله، وایي نه ته وایي روانې وي ته ساوې چې دی دا کوم نظر چې دی نه مت کېږي او نه د دا خبره چې دی دا کوم دلیل هم نه لري، او همدارنګه ما هغه رجیکټ کولو چې نه ستا خبرې صحیح نه دي زما صحیح ده، بیا ما هغه چې بیا ما وویل چې زمونږ یو ملګری و هغه مې ورته یاد کړو چې دا رېشي دا خبره به مین سره واچوم، بیا به وګورو چې مطلب تا خبره صحیح ده او که زما صحیح ده. خو موږ دواړو ډېر زیات کوشش وکړو چې مطلب موږ ته یو بل ته قناعت ورکړو، خو نه کېدله چې نه کېدله بیا ما ملګری چې راغی بیا دا خبره مې سره وویل چې وګورو موږ دغه درې ساعته کېږي په دغه موضوع باندې زموږ نیوکه ده، موږ په مشکل باندې ورسره ستو، نو دا ماته قناعت راکولی شي نه صدا کولی شم نه دې ته قناعت ورکولی شم. بیا هماغه چې هماغه ملګري ما ته وویل چې تاسو صبر وکړئ او خېله وکړئ او بل درکوي زه به تاسو پوهې کړم چې مطلب دا موضوع څه ده، یا تاسو کې مکمل تاسو دواړه ملامت تاسو یا پوهېږئ پرې نه، یا ستاسو دغه موضوع چې د ذهن نه وتلې موضوع ده، نو یا تاسو کې یو سایډ صحیح ده یو سایډ غلط دی، دغه خبرې په منطق او په دلیل نه ده، نو هماغه چې بس هماغه دریم کس راغی بس زمونږ منځ کې هغه خبره مونږ ته په منطق او په دلیل وویلې او بس مشکل ختم شو.
مننه کړو ده مقام زه سب کتا سمره ته امدا موضوع وای کله کله داسې کیږي چې څوک کدو کسان نشي کولای موضوع باندې توافق ته ورسیږي، دریم ګړې شو راځي کا غوړي واقعیت وای یریږي کچري واقعیت وای دوړو کسانو سره په جنجال کې پات کیږي. دلته د دغه اعتماد او باور فضا رامنځته کول او د له پارچاغه شخص د مسؤلیت احساس وکړي د دې فضا رامنځته کول څومره ضروري دي.
ډېر من ناګلی سیال کله چې درمګړي بحث کېږي په دې کې ډېره مهمه خبره ده چې دغه ډول اختلاف وایي دا داسې اختلاف ده چې دواړه لوري شته دلته افهام او تفهیم کېږي، نو ډېر فوکس باید په دې وشي چې افهام او تفهیم په ښه شکل وشي. کله چې خبرې الفاظ سم وي د الفاظو کې داسې کلمو استفاده ونشي چې مقابل لوری پکې د سپکاوي احساس وکړي، نو په خپل دا خبره او د اختلاف نظر چې په ښه شکل پاتې شي. نو د درمګړي اصلي رول په دغه ځای کې همدا دی چې کوشش وکړي د دوړو لوري ترمنځ کې چې د الفاظ توندېږي یا کوشش وکړي چې دوی دواړه حاصلې ته وهڅوي او یا هم کولای شي چې دغه بحث په همدې ځای پاتې ورسوي. مورې کله ناکله اګنور کول یا د یوې مسلې نه تیرېدل ډېره ګټه کې نسبت دار چې هغه امر سره دوام مومي، ځکه موږ ډېرې وختونه چې ډېر معمولي بحثونه چې ډېر عادي خبرې وي د همدې بحث او کمیونیکیشن په نتیجه کې لا بدتر حالت ته ورسیږي. نو د چیرته درېمګړی دغسې احساس کوي چې ګویا دغه دواړو کسان چې زما مقابل کې ناست دي او یو بل سره بحث کوي، د همدې بحث په نتیجه کې یو وخت بېچي د یو بل د وینو تیږي کېږي، یو بل ته کندې ګوري، د یو بل دښمنان کېږي، نو به ډېر کوشش وکړي چې دغه مسلې ته یا د بحث د پای ته کېږي. ډېرې وخت همداسې شوي دي چې مثلا ډېر عادي مسله د بحث په نتیجه کې یو ډېر جدي موضوع شي، او کله چې موږ ګورو مثلا زمونږ د بحث نتیجه له هغه ډېره بده ده چې مثلا پای ته ورسیږي دا بحث همدلته ختم شي، نو خبره ده چې پای ته ورسیږي. او که چېرته مثلا درېمبړې پوهېږي چې نه دا بحث بدې خبرې ته نه وځي، نو په دې کې څه دی کله چې دوه تک قناعت ورکړي او له دې ویل چې مثلا که زه د یو په ننګه خبره کوم دا بل خفه کېږي، نو یوازنی هنر چې دی استفاده کول چې هغه د الفاظو هنر دی، هېچا ته دې نه وایي چې مثلا ته په ناسمه ستا خبرې سمې نه دي، بلکې ودي وایي او دواړه سم وایي خو د ده خبرې په دغه دلایلو قوي دي. نو په دغه برخه کې دغه د کمیونیکیشن هنر لرل، د الفاظو نه صحیح استفاده کول په صحیح وخت کې په صحیح توګه الفاظ ګټه اخیستل د دې سبب کېږي چې درېمګړی وکولی شي په ښه شکل دواړو ترمنځ هغه منګرتوب وکړي او دغه بحث چې به خدای مکړه بدې لوري تلو ښه لوري ته وګرځوي. او درېمګړی په دغه کې ډېر زیات رول لري، ځکه دوه کسان ما پخوا هم اشاره وکړه لږ مخکې په خپلو خبرو کې چې بیا خصوصا پښتانه یا افغانان چې د پدات ټولنه کې لږ څه دي هېڅکله نه غواړي چې مثلا ځان پر راولي، درېمګړی کولای شي چې مثلا په ښه شکل او په خپلو الفاظو دغه قناعت
بل ملګری ته ورته
مننه کور ودان. اغلی زله تاسو ته برا شما تاسو لیکواله یاستی او دا چې لیکنی کوي د یو بل ډول د بحث کولو یو طریقه ده. کله چې تاسو خپل لیکنی حتمن زین او سدان بلری هغوی ته بیلیږي او دوی باتمن زین نیوکی کوي یا بیرته ورکی اصلاحات رامنځته کوي، تاسو چون لیکواله یاستی او په دغه شیانو سره به مخ شوي یاستی، لیکنی کې انتقادونه به در باندې شوي، څومره ضرور ده چې د دې لپاره توافق رامنځته شي دواړه لوري انتقاد ومني او ورسره توافق وکړي؟ بلې غلی زلا
زما ته خو سم دی.
سم ده، مهرباني.
اوکې، زمونږ په ټولنه کې کله کله ډېر واړه مسایل چې دي هغه زمونږ ورته خیال دی یا زمونږ ورته پام دی، ډېر کله په ډېرو لویو ستونزو بدلېږي. زه راځم خپلې موضوع ته چې د لیکوالۍ برخه کې دا نقد یا انتقاد چې دی دا چې دې څومره مهم دی او څنګه باید کوي. یو خو څنګه انتقاد دې چې هغه باید څه ډولي کله کله څنګه دا نقد کوونکی یا هغه څوک چې انتقاد کوي د چا په لیکنه یا د چا په کیسه، هغه کله کله دغه یو څه لیکي یا دغه یو الفاظ کاری چې بیا نو درک چې امکان نه لري چې یو سړی درک کړي، هغه ته بیا موږ نقد کوونکي وشو ویلی. بیا راځم هغه خبرې چې باید په یو نقد کې وشي او هغه خبرې چې باید په یو لیکنه، البته ما یو بل څه هم دا یادونه کړې وه چې موږ زیاتره نقد یا هغه فیصله کره کتنه چې موږ ورته وایو هغه زیاتره په مقابل لوري باندې په اثر باندې وي. که چېرې موږ په اثر باندې نقد کوو، هغه یو عالي نقد دې ته وایو چې موږ د اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه راواخلو. نو په دې اثر بیا لیکوال زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې هم په دې مسایلو خفه شي. او بل که چېرې یو څوک نقد کوي، هغه باید داسې انسان وي چې هغه په ډېره پوهه لري، که نه هر څوک د نقد یا کره کتنه نه شي کولی. نو بل یو لیکوال په حیث که چېرې زما په لیکنه یا زما په کیسه یو څوک نقد کوي یو استاد پرې نقد کوي، دا خو زما دپاره ډېر زیات ښه خبره ده. او دا موږ استادان دي چې موږ خپلو غلطیو ته متوجه کوي. او دې کې زه موږ ځوانان شته دي چې هغه کله کله زه فکر کوم کله کله چې موږ په دې پوه شو چې موږ نه پوهېږو، موږ ډېر پوهېږو، که نه خو زموږ په ټولنه کې خلک دا نه مني چې موږ نه پوهېږو. دې دغسې سوچ کوي چې موږ په هر څه پوهېږو. نو که چېرې له موږ سره دغه علم پیدا شي چې موږ نه پوهېږو، نو چې په کومه موږ ډېرې ستونزې به حل شوي. نه که چېرې زما په اثر کېږي یا د نورو لیکوالانو شاعرانو په اثر هغه لیکنو یا شعرونو باندې کېږي، هغه یو خو اصلي باید نقد کړي او یا د یو پوهه استاد لخوا شوي وي. نو بیا دا خو ډېره ښه خبره ده او دې کې باید موږ ډېر زیات دې خبرې ته متوجه اوسو چې سره زموږ په خیر دي او زموږ په لیکنو کې زموږ سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. څنګه ته د لیکوالۍ نه بهر ټولنیز ژوند دی چې ځینې مسایل پکې کله کله موږ ډېر زیات ضروري وي. مثلا که چېرې راسته ته د ټولنیز ژوند ته معمولا کوم ډېر فارم نه وي، خو موږ ډېرې غلطۍ کوو او ته غلطۍ بیا ډېرې زیاتې لویږي او په ځینو ځینو مشکلاتو او ستونزو بدلېږي. مثلا دغه د غلط فهمۍ یو برخه ده چې زموږ دغه توافق ته نه رسېدل لکه په اصلاح وایم. هېڅکله په ټولنه کې دغسې نه وي چې مثلا ته یو مقابل لوري سره بحث کړي، ته باید په دې پوه شې چې نه ته ستاسو سره په حق یې نه مقابل لوری هماغسې تل ستاسو په حق دی. هر لکه یو څوک چې غږېږي، یو څوک چې بحث کوي خپلې خوبیانې او خپل هماغه مشکلات یا بدیانې ځان سره لري، چې هغه موږ باید څومره پوهه او درک ولرو چې موږ هغه درک کړی دی او د یو بل. اوکې، مننه.
مننه کور ودان. زه یوازې یو لنډ مثال در سره شریکوم. چا د یو چا په لیکنې باندې نقد کړی و، دغه نقد دومره اوږد و چې دغه کتاب د کره کتنې نه ډیر شوی و. رانا جانې، تاسو ته راځم لنډ ستاسو پیغام مورم. کوم ځوانان چې په خپل کې باسونه کوي او نشي کولای چې توافق ته ورسیږي، لنډ ورته څه ویل غواړئ؟
زما وینا ټول ځوانان ته دا ده چې
هغوی باید حتماً توافق وکړي، یعنی باید حتماً دې ته خپل هم توافق وکړي او نور هم وهڅوي، ځکه تاسو پوهېږئ په افغانستان کښې داسې یو حالت ده چې هر څوک د یو بل نه ځان پورته کوي. بل دا چې مونږ زده کړې ته ضرورت لرو، پوهای ته ضرورت لرو، د علم او د تعلیم په مټ باندې مونږ کولی شو د خپلو هیلو ته ورسېږو، د هغې تر څنګ د خپل هېواد په ابادۍ کښې ښه رول ولرو. نو دې په خاطر په یو بل باندې بې ځایه انتقاد کول، د یو بل نه ځان پورته ګڼل او په یو بل باندې بې ځایه نقد کول، دا زما په اند ښه کار نه ده، بلکې نقد هم ښه ده په خپل ځای باندې. لکه حضرت عمر فاروق به همېشه ویلې کنه چې زما نږدې دوست هغه ده چې زما په کار باندې نیوکه ولري یا نقد ولري، زه په ځان کښې اصلاحات راولم. په خپل ځای باندې په بعض مسایلو کښې په نیمګړتیاوو کښې باید حتماً دغه په ځان باندې ومني چې زه کمی لرم، ځکه چې انسان چې ده کامل نه دی، کښې والله په ځان باندې پوره ده. او د هغې تر څنګ باندې توافق هم باید په داسې شکل باندې وي چې په یو مسالمه موضوع باندې یو مسالمه طریقه سره هغې ته توافق ورکړی شي.
مننه کور ودان هلال محبت، تاسې هم لنډ پیغام اورم چې وخت کم ده.
زه به هم دومره ووایم چې لکه خوراکۍ چې مخکې اشاره وکړله چې د علم کمی دی په افغاني ټولنه کښې، نو کله چې د علم کمی وي بیا دغه غلطیانې ډېرې زیاتې را دي چې د یو بل خبره نه اورېدل کېږي. نو کله چې د علم سیوا شي نو بیا مشکل نه پیدا کېږي، بیا ضرور یو بل ته په منطق او په دلیل باندې خبره ورکول کېږي، او په دغه کښې بیا یو شخص مطلب هغه هغې خبره منطق او دلیلي نه اوسي، نو هغه دې باید صبر وکړي، هغه بل کوم مقابل کس دی هغه په منطق او په دلیل خبرې کوي، هغې خبره دې نه ردوي، او بس صبر او حوصله دې ورسره وکړي، موافقې ته دې ورته ورسي.
مقام ځای صاحب مننه. مقام ځای صاحب، تاسې هم پیغام لنډ اورو چې وخت ډېر کم ده.
ډېره مننه. زما فقط یو پیغام دی ځوانانو ته، هغه دا چې که چېرته ملامت وایي د ماتې منل زموږ اخلاقي مسؤلیت دی او دا هیڅ نوع عیب نه دی. مننه
کور ودان له تاسو څلور واړو قدرمنو چې پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه. په پای کې ورزو د پوهاند دودیال بشیر په نظر په همدې اړه باندې چې هغوی یو با تجربه استاد دی، او د هغوی پیغام اورو چې څنګه ځوانان کولی شي په ژوند کې د دغه ډول اختلافاتو په اړه باندې توافق ته ورسیږي.
اختلاف څو مراحل لري. دا د یوې ساده مرحلې نه شروع کېږي چې هغه عبارت د دې څخه ده چې په اول ځل باندې د نظرونو اختلاف معلومیږي. اندکترین تفاوت د ذهنیتونو ترمنځ، د غوښتنې ترمنځ، او د طرز دید او تفکر ترمنځ لومړني علایم ښکاره کېږي. په دې کې د اختلاف چې واقع شوي کسان یو بل ته تر یو اندازې پورې لږ څه بدبینه کېږي، تفاوتونه درک کوي. که په دغه مرحله کې مداخله وشي، منځګړی کار وکړي، هغه نهاد چې ده یا هغه عامر او هر څوک چې ده، که دغه مرحله کې اقدام وکړي ډېره ښه خبره ده. خو د دې نه دویمه مرحله چې ده، هغه نو بیا مرورتوب ده. اختلاف کې واقع شوي کسان یو د بل نه مخ اړوي، دا نو بیا څه پیچلې ده. درېیمه مرحله دا ده چې بدبختانه به اختلاف کې واقع کېږي کسان یو بل پسې تبلیغات کوي، یو بل پسې خبرې کوي، یو بل باندې تهمتونه کوي، دغلته ده چې اختلاف پیچلی کېږي. تر دې نه وروسته بله هغه مرحله ده چې دوه اختلاف کې واقع کسان یا حتی څو کسان دا په داسې یو تضاد کې واقع کېږي، په یو کشمکش کې واقع کېږي چې دغه د نظر اختلاف په شخړه باندې بدلېږي. دا شخړه خدای نه خواسته بعضې وخت داسې حد ته رسېږي چې فزیکي برخوردونه کېږي او یو د بل بیخي محوه کولو په فکر کې لویږي. نو ډېره ښه خبره ده هغه کسان چې د منځګړي مینجي په توګه یا د مذاکره کوونکي په توګه غواړي خپل رول ادا کړي، یا محیط و چاپېریال دوی چې متوجه کېږي چې په ځوانانو کې په دوو کسانو ترمنځ، د یو کلي په سطحه، د ښار په سطحه، د ځوانانو د دوو ډلو، د دوو سیاسي حرکتونو، د دوو مدني حرکتونو، د دوو ګروپونو ترمنځ کله چې تفاوت د نظر راغی، نو په دغه اوله مرحله کې چې اقدام وشي دا ډېر مفید ده. تجارب ښودلې ده چې تر رسمی حل نه غیر رسمی حل ډیر مؤثر ده. یعنی مخکې د دې نه چې موضوع محکمې او قاضي ته لاړ شي، اختلاف باید د یو درېمګړي د خوانه په غیر رسمي ماحول کې، صمیمانه ماحول کې حل شي. کچیرې میډیشن یا منځګړی سم رول ادا نشي کړلی او موجود نه وو، نو بیا نیګوشیشن یا مذاکراتو ته لار هواریږي. دا مذاکره او درېمګړی باید داسې فشار رانوړي چې یو طرف مجبور شي د ملامتي منلو ته. نه، قناعت که چیرې تاسو یو څوک مجبور کړئ د اختلاف په حل کې چې د اختلاف نه تیر شي یا جانب مقابل ته ځان پړ وبولي، نو دا ښه نتیجه نه ورکوي، بلکې بهترینه نتیجه هغه وخت حاصلیږي چې قناعت موږ ورکړو. د مجبوریت له مخې په یو چا باندې فشار راوړل او د اختلاف نه تیرېدلو ته چې موږ واداره کړو، دا باعث دي ګرځي چې هغه ته یو څه وقره پیدا شي، هغه بالاخره که موقتا اختلاف فراموش کړي او موقتا پخلاینه وکړي، پخلا شي موقتا آشتي وکړي، اما زړه کې وقره پاتې کیږي او دا بیا یو بل وخت خدای ناخواسته بیا انتقام اخلي. نو بهتره دا ده چې د اختلافاتو په حل کې او د پخلاینې په راوستلو کې قناعت له لارې موږ او ځان مطمئن کړو چې رښتیا هم دواړه طرفونه دې ته حاضر شو چې په واقعي معنا سره پخلا شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.